بدلم. مکن از من جدایی، مکن از من جدایی، مکن از من جدایی.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر مانی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اړتیا ده د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه طالبان تاوتریخوالی راکم کړي. ولسمشر اشرف غني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې وویل چې د تاوتریخوالی دوام د سولې بهیر زیانمنولی سي. نور راپورونه هم لرو. مخکې تر دې چې دا نور راپورونه واوري، د صفي الله استانکزي څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. ستړي مشه ده مهم خبرونه سره ټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي تېره شپه په دوو هوایي بریدونو کې 21 وسلوال طالبان وژلي دي، او په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونو واوښت. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی. خلیلزاد نن په خپل ټوټر پاڼه تازه له افغان ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره د خپلې پرونۍ لیدنې معلومات خپاره کړي او ویلي دي چې دوی دواړو ته تر اوږدو مذاکراتو وروسته سیاسي هوکړې ته د رسیدو مبارکي ورکړه. خلیلزاد په خپلو ټویټونو کې زیاته کړې چې له افغان چارواکو سره په لیدنه کې د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني خبرو د فایل په ګډون د هغو نورو ژمنو په سمدستي تر سره کولو توافق وکړ چې د امریکا طالبانو د تړون او د امریکا او افغانستان په ګډ اعلامیه کې راغلي. خلیلزاد ویلي چې له ډاکټر عبدالله سره د هغه د نوې دندې د اجرایي کولو د پلان په اړه خبرې کړې او له نږدې ورسره کار کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چې د امریکا او طالبانو د تړون لاسلیک کوونکی او اصلي مخته وړونکی دی له کابل دوهې تتللی او هلته د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر او نورو طالب استازو سره خبرې کړي. هغه له طالبانو سره خپلې غونډې رغنده بللي او ټینګار یې کړی چې د امریکا طالبانو په تړون کې د ترهګرۍ خلاف ژمنې، بین الافغاني مذاکرات، د ځواکونو وتل او د تدریجي اور کم چې تلپاتې اوربند ته وغځېږي سره تړلي دي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي تېره شپه په دوو هوایي بریدونو کې 21 وسلوال طالبان وژلي. د 209 شاهین قولي اردو ویاند حنیف رضایی رسنیو ته ویلي دغه هوایي بریدونه د جوزجان په منګیجه کولسوالي کې شوي.
شب گذشته در دو منطقه ولسوالی
تیرش په جوزجان د منګیجک ولسوالی په دوو ساحو کې پر طالبانو هوایی گذارونه وشول. یو برید یو لس پجی او بل یو لس او تلویخ تحقی دوارو بریدونو کې یو ویش طالبان وجل شوی.
دو ضربه هوایی 21 تن از حراس‌افغانان طالب کشته شدن.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې مخکې پر وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو د بریدونو د بیا پیل امر کړی او ورته ویلي دي چې له دفاعي حالت دی تعارضي حالت غوره کړي. بنگلادیش او هند نن پنځشنبه د هغه طوفان تلفات او زیانونه ارزوي چې بنگلادیش کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي. دغلته تېره شپه د 115 کیلومتره په سرعت ګړندي باد د برېښنا پایې او ځینې دیوالونه نړولي او د برېښنا یو سټېشن چاولی دی. له ساحلي سیمو د 3 میلیونه کسانو د ژغورنې پراخ عملیات هم پیل شوي دي. له دې سره د کرونا ویروس د خپرېدو ویره هم خپره شوې ځکه داسې بیړنیو حالاتو کې ټولنیزو واټنونو ته د چا پام نه وي. د ونو د ماتېدو او دیوالونو نړېدو له کبله هند کې هم مرګ ژوبله اوښتي. د بنګال په مرکز کلکتې کې سړکونو اوبو په سر اخیستي او موټر سم نیمایي پکې ډوب شوي. چارواکي وایي پر میلیونونه کسانو برېښنا پرې شوې ده. د پاکستان د پنجاب ولایتي پارلمان یو غړی او د بلوچستان یو پخوانی والی د کرونا ناروغي له کبله مړه شول. د پارلمان غړي شاهین رضا 60 کاله عمر درلود او دا د قانون جوړونکو له ډلې لومړنی پاکستانی دی چې د کرونا له کبله مړ کیږي. د پاکستان ولسمشر عارف علوي او صدر اعظم عمران خان د نوموړي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه لیګلی د بلوچستان پخوانی والی سید فاضل اغا بیا د کراچی په روختون کې د کرونا له کبله ساور کړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون شمیري ښیي چې پاکستان کې نږدې 6400 کسان کرونا نیولې او له دې ډلې شاوخوا 1000 کسان مړ شوي دي. پاکستان کې د اختر له رارسېدو سره سم بندیزونه نرم شوي او خلک بازارونو کې آزاد تګ راتګ کوي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس باندې د اخته کسانو شمیر له 15 میلیونو اوخته ده. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې 15 میلیونو 516000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي. لدې ډلې 328190 کسان مړ شوي دي. د مړینو او د کرونا وایروس د اخته خلکو تر ټولو زیات شمیر په امریکا کې دی. په امریکا کې څه باندې 1.5 میلیون کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي او لډلې 390000 کسان مړ شوي دي. په ټوله نړۍ کې بیا له کرونا وایروس د ژغورل شوی او د هغو چې درملنه شوی شمیر 2 میلیون ته رسیږي. او په اخر کې هم یو ساينسي خبر ده. ساينس پوهانو یوې نړیوالې ډلې ویلي چې د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې تیره میاشت د کاربن ډای اکساید ورځنی اخراج 10% کم شوی. د ساينس پوهانو دې ډلې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د کاروبارونو بندیدو، د خلکو پر کور ناستو او ځینو نورو اقداماتو د توانایي په استعمال او د کاربن ډای اکساید په اخراج کې کمی راوسته. د چاپریال په یو څیړنیز جورنال نیچر کلایمیټ چینج کې خبرې شوې مقالې کې راغلي چې دا کمی موقتی دی، ځکه دا د اقتصاد، ترانسپورت یا توانایي څانګو په جوړښت کې د بدلون له کبله نه دی رامنځته شوی. خو د څیړنې له مخې به د دویم نړیوالې جګړې راوروسته د کاربن د اخراج تر ټولو ټیټ کلنی کچ وي. د ساینس پوهانو ډلې ویلي د کاربن تر ټولو زیات کمی د اپریل له 4مې بیا تر 9مې ولیدل شو.
خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی راکم کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می سازد.
په همدې د سولې پر لارو چارو یو تحلیلي مرکه هم اوریدلی سي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ دوه مېرمنې وژل سوي او یو بل نارینه ټپي سوی دی. د سیمې اوسیدونکو د کندز د والي دفتر مخ ته په قهرجنو اعتراضونو لاس پورې کړی. د قربانیانو د کورنۍ یو غړی داسې وایي:
دغه تیاره راغله، ورور یې بله دغه کور یې ویسته، دغه د ماما لور ده او د ماما ښځه مې د دوه په یو بوجه کې اچولې تراولې دي. ورور غریب دی، دغه مرزکار، هغه مرزکار.
دا به همواری چې په نړۍ کې په کرونا وایروس دخته کسانو شمیر تر 15 میلیونه واوښت او برازیل په یو ورځ د لسګونو زرو کرونا مثبت پیښې ثبت کړې دي. که وختونه راپورونه به هم او په ګډه سره وورو. په دوهمه نیمه کې د مخکښو شوزو نیوز پروګرام اوریدلی سي. لا ازادي راډیو سره اوسئ. ورزو د خبرونه د سرموزه د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی راکم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته نن وویل چې ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی زیاتېدل به د سولې بهیر زیانمن کړي. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د توافقنامې بشپړ پلي کېدل به د افغانستان مسله حلوي او د بندیانو خلاصون به بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه برابروي. په دې اړه نور تفصیل فیروزی عزیز خبرو چې هم د اوسره سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزی خبرونه ته شرغله. ډیر زیاته مننه فریبا جان. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبان لوري باید تاوتریخوالی راکم ترڅو د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه برابر شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د مصالحې علي شورا مشر عبدالله ترمنز د تازه لیدو کاتو پترات کې په دې بحث وسه چې طالبان باید زر تر زر بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي.
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، ای کار درست
دی وای د طالبان لوري د تاوتریخوالی او جګړه دوام په ځای اقدام نه دی او دا به د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. د افغان حکومت نړیوال ټولنې او خاغلی خلیل زاده ټینګار دی چې اوربان او یا هم د تاوتریخوالی کمښت موجود وي تر څو مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابر شي. خاغلی صدیقی وایي په دې لیدکاته کې د بندیانو د خلاصون د میکانیزمونو په اړه هم بحث سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپلو تازه البته قطر ته د خپل تازه او همدارنګه کابل ته د سفرونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه معلومات خپره کړي دي. خاغلی خلیلزاد قطر ته د خپل سفر او د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د خبرو اړوند لیکلي چې د تاوتریخوالي په اړه ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو خواو له لوري کم سي. د دې جګړې لګښتونه بېګنا افغانان خورا ډیر او د اوږدې مودې لپاره کړولې دي. نوموړي دغه راز کابل کې د ولسمشر غني او د مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو په اړه بیا لیکلي چې موږ د نورو هغو ژمنو یعنی په بیړه په ترسره کولو توافق وکړ چې د متحدو ایالتونو طالبانو په توافق لیک او د متحدو ایالتونو افغانستان په ګډ اعلامې د دواړو لورو د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په ګډون کې راغلي دي. له دې سره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا برادر اخوند له زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې ټینګار کړی چې افغانستان د مسلې حل د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په بشپړ تطبیق کې دی. د سهیل شاهین د ټویټ له مخې د بندیانو خلاصون به بین الافغاني مذاکرات ته زمینه برابر کړي. فریباجانی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لولوري د وروستیو بریدونو په غبرګون کې ولسمشر غني لولوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته له فعاله دفاعي حالت نه د تهاجمي حالت خپلولو امر سوی دی او په دې سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د طالبانو لولوري یو ځل بیا بریدونو زور اخیستی دی. بلې فریباجانی،
ډیره زیاته مننه کوم فیروزه. دوستانو واموریدل چې د افغانستان ولسمشری مانی وای چې طالبان باید تر بین الافغاني مذاکراتو د مخه تاوتریخوالی راکم کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارلنشا په خوانی مشر اکرام خپلواک په دې باور دی چې تر راتلونکو دوه اونۍ به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابره شي. ښاغلی خپلواک ویلي که څه هم په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی خو د افغان حکومت تمرکز به پر سولې موثر تمام شي. له ښاغلی خپلواک سره بیا هم همکاری فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې ترې د افغان سیاسي مشرانو د سیاسي خپلمنځي اختلافات او د حل کېدو د سولې په بهیر د اغیز په اړه پوښتل دي. ښاغلی اکرم خپلواک وایي
خوشبختانه په دې روستوي کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکېچ د حل موضوع به په سولې باندې یو مثبت تاثیر واچوي او دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سولې مصالحې شورا تر نامه لاندې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته مسؤلیت سپارلی ده او دغه ترڅنګ مذاکراتي ټیم چې لپخوانه ټاکل شوی وو او هغه ستونزې چې دلته په دې اړوند موجودې وي تر ډېره حل شوې دي. دا به د دې سبب شي چې که موږ وتوانېږو په راتلونکو دوه هفتو کې د مستقیم بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه مساعده کړو. وروستني تعهلات یو مثبت پات راوند که څه هم په وروستنیو دوه هفتو کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی ده خو امید مو داره چې د اختر کې او د دغه نه وروسته د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه سازي به د دې سبب شي چې موږ اول کې تاوتریخوالی او بیا دایمي اوربند او دایمي سولې ته لاړ شو.
تاسو د اختر یادونه وکړه، د طالبانو د مشرانو له لوري کوم پیغام چې ورکړل شوی ده په هغه پیغام کې هیڅ ډول د سولې ته اشاره نه ده شوې ده. همدارنګه هغه توافق چې د دوی او امریکا ترمنځ شوی ده هغه ته هم کومه اشاره پکې نه ښکاریږي. څه فکر کوئ په دې وروستیو کې چې د تاسو په خبره تاوتریخوالی هم خپل اوج ته رسیدلی ده خو دلته افغان حکومت بیا دا ټینګار کوي تر هغه چې تاوتریخوالی راکم نسي بین الافغاني مذاکرات نسي پیلېدای دغه په خپل تاوتریخوالی څومره غټه ستونزه ده؟
موضوعات داسې دي چې دا ټول موضوعات یو بل سره راست داری، یعنی دا ناممکنه ده چې مذاکرات کې پیشرفت یا د ځینو هغو تعهداتو د نه تطبیق موجودیت نه وي او اوربند ته د تاوتریخوالی کمېدو ته لاړ شي امکانات به کم، یا که یو سړی فکر وکړي چې مطلق موافقتنامه تطبیق شي بیا د تاوتریخوالی کم شي دا هم ناممکنه ده. دا هر موضوع د بل سره رفت لري، څومره چې د سولې په پروسه کې او د بین الافغاني مذاکراتو د ظرف په شروع کېدو کې اقدامات وسی په هغه اندازه هم د تاوتوالي د کمېدو لپاره او هم د نورو موضوعاتو لپاره چې په دغه اجنډا کې شامل وي د ښه حل کېدو لپاره به زمینه سازي وسی. نو په همدې اړوند دغه ټول موضوعات د یو بل سره رښت لري.
خپلواک صاحب کدار ته ووایي چې په خپله د امریکا رول څومره مهمه دی د دې لپاره چې هغوی هم د افغان سولې په برخه کې یو اړخ دي. نو دا څومره مهمه ده که ووایم چې یو څو وخت چې امریکا د افغان سولې په اړه چوپ پاتې وه او دلته په افغانستان کې خپلمنځي سیاسي اختلافات وو، بیا هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ستونزې زیاتې سوې، تاوتریخوالی زیات سه، د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا رول څومره مهم دی؟
بېل شکه نړیواله ټولنه چې پراس کې د امریکا متحده ایالات د قضیې یو خوا دي، یو خوا د قضیې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ده او په تنهایی سره درې واړه طرفونه یو بل سره په همکاري او مشترک دا پروسه پر مخ بونه ځي. پروسه به هر وخت د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی مشر اکرم خپلواکو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وود ماشم تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د ایفم پر سره شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وازې اوریدلای سي. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، له ډیوی نادر څخه به د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د هرات سوداګری او پنګونی خونوای هرات کې د کرونا وایروس پرېدو لامل د تیر کال په پرتله 40% صادرات کم شوي دي. د دې خونې مرستیال توریالی غوسینه نزادي راډو ته وویل د سړو خونو د پروسس او ډلبندۍ مرکزونو د هرات هوایی دهلیز للار مستقیم پروازونه د اسلام قلعه ګمرک کې د امکانات او تجهیزاتو نشتون ګمرکونو کې د فساد موجودیت د ترکمنستان هیواد کې سوداګرو لپاره روډ پاس غیر اقتصادي تمامیدل او ملاتړو تعریف فونشتوالی د صادراتو په وړاندې لوی خندونه بلل کیږي. خغلی غوسی وویل چې د افغانستان سوداګری او صنعت وزارت هم د هرات ولایت صادراتو ته پاملرنه نه لري. نوموړي زیاته کړه د هرات سوداګری او پانګونې خونې دا ستونزې د مالیه او سوداګری وزارتونو سره شریکې کړې دي. د هرات سوداګری او پانګونې خونې هیلمندي وښوده چې اړوند وزارتونه باید له دې خونې سره د ستونزو حل لپاره اساسي تګلارې په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو راهیسې په ټوله کې د دې هیواد د صادراتو برخه زیانمنه شوې ده. د بامیانو ولایت بزګرانو لپاره د کرنیزو پورونو د ورکولو پروګرام پیل شو. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی وویل چې د کرنې پراختیا صندوق لخوا د دې برنامې له لارې په ټولیزه توګه 215.6 میلیونه افغانۍ پور منظور شوی چې د دې ولایت په کچه د شپږ شپېتو کوپراتیفونو د غړو او د کچالو تولیدونکو ټولنو د 1,500 بزګرانو په واک کې ورکول کیږي چې د تولید زیاتوالو او حاصل په مخه 1,300 جریبه د کچالو کروندې د ملاتړ تر چتر لاندې راولي. خغلی رستمی وویل بزګران کولای شي د دغو پورونو په ګټه اخیستنې سره خپل کرنیز اړتیاوې پوره او د کچالو حاصلات زیات شي چې دا به د دوی د عوایدو د زیاتوالي لامل شي. خغلی رستمی زیاته کړه چې د بامیانو کچالو ملي او نړیوال شهرت لري او یاد ولایت په هیواد کې د کچالو د تولید تر ټولو مهم ولایت دی چې د هیواد د اړتیا وړ څه باندې 50% کچالو د بامیانو له ولایت څخه په لاس راځي.
له دیوی نادر څخه مننه. دوستانو، تاسو کولی سئ چې دا او د ازادي راډیو نور خبرونه او راپورونه د ازادي پر ویب سایټ هم بیا ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. زموږ خبرونه ادامه لري.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت او برازیل په یوه ورځ د لسګونو زرو د کرونا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. اخوا د امریکا په ځینو ایالتونو کې په مشروط ډول بندیزونه تر یوه حده نرم سوي دي. تفصیل له اسمت سروان څخه اورو.
د روغتیا نړیوال اداره وایي پرون په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتوالي نظر یو ریکارډ ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا له کله چې دا وایرس په نړۍ کې خپور شوی هیڅ کله یې په یوه شپه او ورځ کې د دې وبا دومره مثبتې پیښې نه دي ثبت کړي. د روغتیا نړیوال اداره وایي چې په 24 ساعتونو کې 1,06,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په درو کې نږدې دوې برخې پیښې په څلورو هیوادونو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم دا خبره پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه، خو د دغو هیوادونو نمونه یې یاد نه کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن تر 5 میلیونو واوښت، د امریکا ځینو ایالتي حکومتونو بندیزونه نرم کړي دي، خو په دې منځ کې په برازیل کې په یوه ورځ د 20,000 کسانو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې چین چې کورونا وایرس ورڅخه نورې نړۍ ته خپور شو، د کال تر ټولو سترې سیاسي غونډې ته تیاری نیولې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو په ځینو ځایونو کې رستورانونه پرانستل شوي، خو میزونه یې د باندې ایښي او د یو بل ترمنځ 2 متره واټن په پام کې نیولی دی. د ځینو رستورانونو منیجران د کار په پیل کې د خپلو کارکوونکو ته به اندازه کوي. نیویار چې په متحدو ایالتونو کې کورونا ډېر ځپلی ښار دی، له نن څخه د 10 تنو مذهبي مراسمو او ودونو ته اجازه ورکوي، خو شرط دا دی چې برخوالو به یې ماسکونه اغوستي وي او له یو بله به لریوالی رعایتوي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن پنځشنبه په پام کې لري چې په ډیټرویټ کې هغې فابریکې ته لاړ شي چې خپل تولید یې بدل کړی او اوس د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر پکې تنفسي آلی جوړی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسی.
سمه شخلا زده ی رادیو اوری دوستانو، بیا هم افغانستان ته ورګرځو. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې په یوه هوایی برید کې د یوې کورنۍ دوی میرمنې وژل سوي دي او یو نارینه پکې ټپي سوی دی. د قربانیانو د کورنۍ غړو او سیمه ییزو اوسیدونکو په قهرجنو اعتراضونو لاس پورې کړی او د کندوز د والی د دفتر مخ ته راټول سوي دي. البته دا پېښه پرون مازدیګر سوې ده. په سیمه کې زموږ همکار اجمل آریان د همدغو اعتراضونو نسخه او راپور چمتو کړی، په ګډه به یې واورو.
د کندز د خانواد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره ورځ له غرمې وروسته 3 بجې د دغې ولسوالۍ اړوندې محفلې په سیمه کې پر یو کور هوایي برید شوی و او په پایله کې 2 تنه ښځې وژل شوي او یو نارینه ټپي شوی دی. د خانواد ولسوالۍ د محفلې د سیمې لسګونو تنو قهرجنو مترزونو تېره ورځ مازدیګر مهال د وژل شوو ښځو غوښې په یوې بورۍ کې د تراس په توګه د کندز ولایت د والي د دفتر مخې ته راوړې وې. د نوموړې ولسوالۍ د محفلې د سیمې 2 تنو اوسیدونکو حاجي عبدالله او محمد الله په دې اړه وویل:
نن 2 بجې بال مانځله، 2 بجې د ماسکین ورې ګوره، دغه تیارې ډرون تیارم کړه، بلم ګرځېدله، دغه تیارې راغله ورې ګوله، دغه کورې ویسته، دغه د ماما لور ده او د ماما ښځه مې د دوه په یو بوجه کې اچولې تر راوړلې دي. ورې غریب بېچاره، دغه مرضي کار، هغه مرضي کار، نن دغه څه کیسه ده ورور، موږ څه چاره وکړو؟ تاسو مو تلار راو
پرون موږ کار راغله، امام صاحب 500 متره کې مانا لري ده، یو شرف مې ورېځه ورکړې، تر وی مې ورکړې زاده بې جواب پخپلې ته په جواب ورځه ماته کړې، دا کفر حکومت راغی ټیکا ټیکا دې دوه انسانانو غوښه را ده.
د دوی په وینا چې په دغه هوایي برید کې 50 کلنه میرمن له خپلې 40 کلنې لور سره وژل شوی او یو نارینه ټپي شوی دی. د سیمې د خلکو په خبره چې د پیښې ځای څخه دوی یوازې د 10 کیلو په اندازه غوښه راټوله کړې او نور څه نه دي موندلې. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دغې پیښې عاملانو ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندز د خانواد ولسوال حیات الله میری هم د دغه پیښې پخلی کوي او زیاتوي چې په دغه پیښې کې 2 ښځې وژل شوي او یو نارینه ټپي شوی دی. ښاغلی امیری زیاته کړه دوی خپل پلټنې پیل کړي ترڅو ښکاره شي چې دغه برید د افغان هوایي ځواکونو لخوا شوی او که د بهرنیو ځواکونو. بلخوا د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي ارزبیګي بیا وایي دوی اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي.
یک حادثه در قریه موپلی ولسوالی خانآباد اونجا صورت گرفته.
د خانآباد په محفلي سیمه کې دغه پیښه شوې او ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبلا وښته ده او موږ د خانآباد ولسوال ته سپارښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه خپلې څېړنې وکړي او پایلې رسماً له موږ سره شریک کړي. د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د دې ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی او خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
اوس یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
او اوس به هلمند ته ورسو چیرې چې یو ښه خبر لرو. ځینې هلته د هلمند د کرنې مسؤولینو په خبره د شفتالو زرګونه جریبه نوې کرل سوي باغونه په حاصل راغلي دي او ښه بارې نیولی. هلمند هغه ولایت دی چې تر ډیره د کوکنارو په کښت کې نوم لري خو اوس هلته کروندګر د اصلاح سویو باغونو په پاللو هم بوخت سوي دي. الیاس تایی په دې اړه راپور لري.
د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي دا مهال زرګونه جریبه د شفتالو باغونه کرل سوي دي چې یو شمېر حاصل ته رسېدلی دی او ځینې نور نوي کال ته په حاصل راځي. د هلمند کرنې رئیس وایي د شفتالو دغه نوي ونې هم شبار کوي او هم په داسې موسم کې میوې پخوي چې په بازار کې د هر ډول میوو کښت وي. زلمی الکو ازادي راډیو ته د پسرلي د فصل د پخېدونکو شفتالو قیمت، رنګ او خوند ځانګړی اهمیت لري.
د دې یو ښه علت دا دی چې حتی په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې موږ د شفتالو تولید نه لرو. دا لومړنی تولید دی چې په هلمند ولایت کې د دغو باغو تولید راوځي او بازار ته عرضه کیږي. نو بینان اقتصادي ارزش یې په دې کې دی چې په دې وخت کې میوجات کم دي په داخل د افغانستان، خاصتا په هلمند ولایت کې. نو دا ډېر په مناسب قیمت د دیکان دپاره اقتصادي تمامېږي او د لږ مځکې څخه دیکان ډېر عاید په لاس راوړي.
هلمند چې د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د کاروبار په خاطر شهرت لري، هر کال پکې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت نشي توکي تولید او پروسس کیږي چې د حکومتي مسؤلینو په خبره وسلوال مخالفین د دې ادرسه د جګړې ټول مصارف ترلاسه کوي. لشکرګاه ته نږدې د نایو ولسوالۍ د عینک د سیمې باغ لرونکی احمد چې شفتالو یې حاصل ته رسېدلی دی وایي دی هر فصل نږدې 1,00,000 پاکستاني روپۍ چې د 12,000 تر 15,000 امریکایي ډالرو پرې کیږي د شفتالو د حاصلاتو څخه په لاس راوړي.
د شفتالو لپاره د شفتالو کې ده 10,00,000 روپۍ جوړې مانه بس اندازه تقریبا 15,00,000 روپۍ د جوړې د شفتالو. دا چې اوس موږ څخه څه سره خراب شي موږ سره زراعت مدیر کومک نه دی کړی درختې هم راڅخه ماتې شوي دي.
کلونه کېږي چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په میلیونونو امریکایي ډالره کروندګرو ته پر اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سرو ورکوي خو په ښکاره پر هغه کروندګرو تاثیر نه دی کړی چې لا هم په خپلو ځمکو کوکنار کوي. دوی وایي د کوکنارو ځای بل هیڅ کښ نه سینوالی خود نه دلی اوسېدونکی فیض الله چې د شفتالو باغ لري وایي د دوی د باغ حاصلات د کوکنارو په نسبت ښه حاصل او ګټه کوي.
چې برابر سین خو چې میوه برابر یم 2 متره 3 متره 4 متره خامخا وځي انشاءالله ته وشه
د 2019 میلادي کال په وروستیو کې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې UNODC او د امریکا د متحده ایالاتو د مالیې وزارت راپور ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو د کروندو او بوټو د ښه کیفیت له امله په شرح کې زیاتوالی راغلی دی. اما د نارسراج ولسوالۍ اوسېدونکی سپین ږیری محمد اسلم وایي د دوی د شفتالو باغ هم شبار او حاصلات ورکړي.
داسې درخت شته چې 50,000 افغانۍ هم جوړي.
یوه درخت
50,000 افغانۍ خو دا دې وسیې ته شي ویني په دې کې بالکل 50 کریټه یوه درخته ډکوي. 50 کریټ چې ډکې کریټ 2 مانه دی هغه 1,000 افغانۍ دي. دا برای بیخي جوړي چې
د شفتالو د دې فصل حاصلات په داسې حال کې ډېر سوي دي چې د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین لا هم اوږد مزل په وړاندې لري څو هغه کروندګر نور کښتونو او دانو ته راځي چې د کلون رئیس د کوکنارو کرل عادت ګرځېدلی دي او اوس مهال فکر کوي بل کښت یې د ژوند اړتیاوې او اقتصادي مشکلات نشي پوره کولی. د هلمند د زراعت ریاست مسؤلین وایي سږ کال یې د خلکو په خوښه تر 2000 جریبه ډیر بیلابیل باغونه کرلي دي چې په ښکاره د کوکنارو په ضد د کال نه بل کال ته ښه بدیل ثابتېدلی سي. محمد الی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو زموږ اخلاص د راډیو رو